څلور بجې شپې احمد چې بریم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخاونه نیسي د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون پنشن بنا وخت په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي له سرمنشي څخه جلا په خپلواک کټوګه کار کوي هغه زیاته کړه چې په جنو مواردو کې شای راپور ورکونکي هغه هیواد ته لاسرسي ونه لري چې مسولیت یې لري اما دا سیاسي چې دوی له راپور ورکولو څخه نه منع کوي د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د سیشن بی پروس ویل چې ریچارډ بنټ افغانستان ته لورتک څخه منع کړی او دا پریکړه یې ځکه کړې چې د دب خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یو کوچنی موضوع یې غټوله د نړیوالو الوتنو د څاروي اداروي چې د سنگاپور ایرلاینز بریټش ایرلاینز او لوفتانزا هوایی شرکتونو د افغانستان پر هوایی قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د کابل په هوایی ډګر کې د ځغاست لیکې په ګډون چې د ځغاسلي کې په ګډون د الوتنو د کښېناستلو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوې خرابې شوې وې ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیټ څخه لاس اخیستی و د ریوټرز د راپور له مخې که څه هم دغه خدمات تر اوسه په بشپړه توګه بیرته نه دي پیل شوي خو هوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرایل ترمنځ د هوایي قلمرو په پرتله خوندي بولي د پاکستان په پنجاب یالت کې یولس پولیس وشل شوي او لاس ټپیان شوي دي د پنجاب پولیسو تیره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه پرون پنجشنبه هغه مهال شوې چې د پولیسو دوه موټر د اونیزې دندې تر بشپړولو وروسته بیرته راستنېدل چې یو موټر یې په لاره کې خراب شو چې وروسته غلو ورباندې د راکټونو حمله وکړه د خبر پاڼې له مخې په دواړو موټرو کې تر شل زیات پولیس پاره وو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د غبرید خندلی او د غلو په وړاندې د سمدستي او اغېزمنو اقداماتو امر کړی دی ویل شوي چې دغه برید د کچي سیمې په نوم غلو کړی دی د سند او پنجاب ایالت پر پوله سلګونه کیلومتره مربع لرونکې دا سیمه له خیبر پښتونخوا څخه د عرب سمندرګي په لورې د بهیدونکې عباسین دواړو غاړو ته پرته ده د کچي غله اصطلاح د هغو ډاکوګانو او وسلوالو لپاره کارول کېږي چې د سند او پنجاب په سرحدي سیمه کې فعالیت کوي د انسر اعظم نریندرا مودی نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید نوموړی به په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي هغه کیف ته له رسېدو مخکې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکراین سره څخه وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې لار ته مخه کړي د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ د څوار لسغړیو د نیول کېدو خبر ورکړی د ایران نیمه رسمي خبری اژانس اسنا د دې وزارت لخوا نن جمعه د خبري شوې خبر پاڼې لمه خو ویلي چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د اجنټانو لخوا نیول شوی دي خو دا نه دی ویل شوی چې دغه نیونی کله تر سره شوی خو ویل شوی چې دغه څوار لس کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته نه ووتو غشتلې تروریستي عملیات سرته ورسېږي اوسه جرادو په انټرنیټ کې پاسه jrado.com کې اوري ملګرو ملتو د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون چې پکې د شزو د مخ ته پټېدو او د ژغ د غل کېدو حکم شوی د افغانستان د وضعیت تشکېدو د لارې خندوباله یو شمیر دینی عالمانو هم دا قانون غندلې
نیات په صدر د اسلام کې نو بیا ورسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر ناروا تعبیر دی
د دې ترڅنګ په خبرونه کې د هلمند او کندهار په سیندونو کې د لامبوزنو په اړه ووري
دا څو ورځې نه یي چې په یو سیمه کې د موبو پېښه چې یو څوک یا ځوان یا سپیږی یا کوچنی یې نه وړي
په دې خبرونه کې مو د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ سنگلاخ سیمې ته ورولو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوې قانون وخانده دغه سازمان وویل په دې ډول پریکړه د افغانستان د وضعیت تشکېدو هیلې لمنځه ځي بلخوا د بشري حقونو او د شزو د حقونو ځینې افغان فعالان وای د طالبان حکومت هیڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ قانوني مشروعیت نه لري او د قوانینو او مقرراتو د تصویبولو او پلي کولو حق هم باید ځانته ورنکړي. د طالبانو د حکومت په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشه توشه کړي د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د ښځو پر ژغ او مخلوصولو بندیز لګیدلې. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشري مولا هبت الله خونزاده توشي کړی د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو مدني فعالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ د اګست 22مه نیویارک کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو د قانون وغنده. نوموړي په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو حکومت په خپل نوي قانون کې د ښځو پر غږ خبرول او مخلوطولو بندیز لګولای موبایل
Beyond of course condemning any in such decisions it's hard to
دو دې ډول پریکړو د غندلو سربېره دا تصور ډیر سخت دی چې یو هیواد دې د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت یې خشي.
د طالبانو د حکومت په دې قانون کې چې د اگست په 21مه اعلان کړای ټول څلور فصله او 15 ډیر ماده لري او په دې لسمه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې لويره د خزو مخ پټول هم ضروری دي. د دې قانون د یادې ماده په بل جز کې د خزو غږ چې سندره ناتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویل هم او رات بلل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اعلان وستا په هواد د نه هم د خزو د حقونو او مدني فعالانو او د معترض خزو به لبل ډلو اعتراضي کمپاینونه پیل کړی دي. لدی ډلې د شنبهای ارغوانی په نوم د معترض خزو ډلې رسنیو ته پاستول ویډیوګانو کې ویلي د طالبانو حکومت د هیڅ ډول قانوني مشروعیت نه لرلو لامل د افغانستان په خلکو په ځانګړي توګه پر خزو د محدودونکو قوانینو د جوړولو او پلي کولو صلاحیت نه لري. د دې ډلې مشر مریم معروف اروین ویلي
د طالبانو نو مول شوی او نامشروع حکومت د افغانستان خلکو ته د قوانینو د تصویب حق نه لري. دایشي او طالباني حجاب نه انساني دی او نه اسلامي. د طالبانو نو مول شوی حکومت د امر به معروف قانون خای چې دا دله د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د خزو د بشري حقوقو ازادي او د زپلو پلاته کده.
د معترض خزو د خوځښتونو ډلې ویغړي هم رسنیو ته پاستولې ویډیو کې ویلي
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د شوزو د حجاب په اړه د هغه زپون کې او سخت دریزو قوانینو مجموعه ده چې شیزي په بشپړ ډول د ځان پټولو او آن د هغه د غاټ محدودولو ته اړ باسي. دا قانون نه یوازې دا چې د شوزو د هغوی ازادي اخلي بلکې هڅه کوي چې دوی په بشپړ توګه د ټولنې د مشارکت څخه محروم کړي.
د بشري حقوقو ځینې بنسټونه هم د قانون د خزو ترڅنګ د ټولو وګړو د بشري حقوقو ښکاره نقص بولي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل
البته طالبان در پای اعمال محدودیت ها بودن از وقتی که قدرت رسیدن هم
البته طالبان له هغه وخت چې وخت ورسېدل د ټول سخت دریزه او ظالمانه محدودیتونه یې اعمال کړي خو قانون یې بیا له بده مرغه وضعیت نور هم بدتر کوي ځکه د طالبانو ادارو ته ډیر واک ورکوي چې ټول عامو خلکو سره پډیرو عادی مسایلو یو مجرم په توګه چلند وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی په تیر یو کال کې دیار لزر کسان د غیر اخلاقي اقداماتو په تور نیولي او 280 طالبان یوازې د ګیرې نه پریښودلو لپاره لداندو شړلې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون غندلې چې په کې ویل شوی د ښځو مخ باید پټ شي او ژغې څوک ونه وري. دینی عالم صلاح الدین سیدی وایي دا پریکړه اسلامي نه ده.
هغه چې د غیر مسلمان وي او اسلام ته راغلي دي دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلي. مسلمانانو ورته دعوت ورکړی دا چې د خزي غږ د فتنه شي هر څه فتنه کېدلی شي اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه وو. بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر خطا غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
لشخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په کندهار او هلمند کې د لامبو پر مهال تلفات د کندهار په ارغنداب لویا ویالا او د هلمند په سیند کې هر کال د لامبو پر مهال لسکونه ځوانان غرقېږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. یوازې په کندهار کې په تیرو درو میاشتو کې 14 کسان د لامبو پر مهال مړه شوي چې شپږ ماشومان دي. خلک د ژغورنې د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشټوالی د دې ستونزې په مخنیوي کې یو بل تشه بولي. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند د چپان د سند په دې څندو کې چې وبې خورا تیز دي یو شمیر کم عمر ماشومان لامبو کوي چې هر شیبه د غرکېدو او ډلو ویرستا په تیر څلور میاشتو کې د هوا لګرمېدو سره په پرله پسې توګه د کندهار د ارغنداب سند لوی ویالې د هلیبند او د هلمند په سند کې لسګونه ځوانان او ماشومان د لامبو پر مهال په بو کې ډبسوي او مرسوي دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو د امنیت کمانډاني د معلوماتو لمخي لدې جملې روان کال یوازې په ارغنداب سینا او لوی ویاله کې شپاړس کسان وبو غرکړي چې شپږ ماشومان دي. خلک وایي د ډیرو ځوانانو د لامبو مهارتونه کمزوري دي او د بند د ژورو او د سیند د تیز وبو په خطرونو نه پوهیږي. د هلمن وسیدونکو عبدالستار سوري وایي ډیری وخت ځوانان او ماشومان نه پوهیږي چې څنګه د ځان ساتنه وکړي او په ډوبېدو سره د ژغورنې لارې چارې نه لري.
هلمن سن هر کال په لسګونه ماشومان شجي او ځوانان د ځان سره وړي. دا په پرله پسې تکرارودونکي پیښې دي چې هر کال تکرارېږي. پرون محمد ادریس په نامه یو اتلس کلن ځوانو د خپل څلور خندو یو واجنې ورورو یتیم هم چې وبو یو وینل مخابره وسپاري.
د سندونو په ځنګړي ډول د کندهار د دهلی بناو د هلمند سنوبه ډیری وختونه د موسمي بارانونو او د بندونو د خلاصېدو لامل په غیر متوقع ډول بدلیږي. د کندهار وسیدونکو حکمت الله صلیحی وايي په دوبی کې ځوانان د تودوخې لامل په سندونو کې لمبيږي چې ډیری وختونه د اوبو ژوروالی او د جریان سرعت ته پاملرنه نه کوي.
د سورز جنې چې په یو سیمه کې د اوبو پېښه چې یو څوک یا ځوان یا سپینږی یا کوچنی یا نیوړی چې دا واقعي یو ډیر د ستونزو د ازموږ د جستن سره وروزه استثنا نه کوي. ورته څوک ونه ژوند لا سوار نه کی اتمن د پیش کیږي. کچيري تاسو د کندهار د غيواز د دلو ولست برخه ته توجه وکي یا معلومات وکي په صلاح او نه په زرها او کوچنيان بيخي کوچنيان په دغه وکي لمبيږي چې هغه بيخي امکان دي چې د مغار کې کیو به وجوند د لاس خو اخلم داسې ځوانان.
خلک د ژغورني د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشټوالي د دې ستونزې په مخنیوي کې یو بل ته شبولي. د کندهار وسیدونکو حکمت الله صلیحی وايي کله چې کوم ځوان په بو کې ډوبسي د مسلکي او بازانو د نه موجودیت لامل یې ژغورنه ډیره ګرانوي.
نو دا یو جدي اړتیا ده او د دې لپاره مسلکي ټیمونه او د سیاحت ټیمونه ته ضرورت شته په ډیرو برخو کې ځوانان یو سپادي شکل کولای شي چې راوکیږي خو هغه مسلکي خلک نه یا پرزنس د دې لپاره ټیمونه یې کله چې یو بازان یو ګروپ جوړ کړي چې کوم ځای کې دا واقعي رامنځته کیږي هغه رسیدګي ضرورت وکولای شي چې ژوند یې وژغورسي.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د لامبوز زده کړه د ماشومانو لپاره لازمی بلل کیږي. د زابل وسیدونکو او فعال روزي محمد زابلی وای کورنۍ د خپل ماشومان او ځوانانو ته د سندونو خطرونه په ګوته کړي او هغوی ته د معلومات ورکړي. نو وړي د کورنۍ ترڅنګ دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت پر رول ټینګار کوي او وای د طالبانو حکومت د سندونو او بندونو د هغو برخو لپاره چې خلک ډیر کاروي ځنګړي نشي او خوندي ځایونه جوړ کړي ترڅو خلک پوسی چې کوم ځایونه خوندي او کوم له خطرونو ډک دي.
پر دغه مسیر د لوی ویلې هم دغه راز بوغرا او د هلمند د سند پر مسیر باندې زما په نظر سره اړین تدابیر نیول په د حکومت لپاره دا ډیر مهمه او دغه راز کورنوي ته په کار دا شي چې خپل ځوانان خپل ماشومان د اوبو د لمبو څخه او د جوړو اوبو د لمبو څخه په جدي ډول باندې راوګرځوي او غوښته توصيه وکړي او پر هغه باندې څارنه او نظارت زیات کړي او حکومت زه فکر کوم په دې برخه کې د عامه پوهاوی مسولیت هم لري.
خلک د کندهار د لوی ویالی، ارغنداب، د دهلی بنا او هلمند سیندونو کې د ځوانانو د لامبو پر مهال د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوهاوی پروګرامونه، د لامبو مهارتونو روزنه، د لامبو سیمو ته نږدې د ژغورنې ټیمونو ځای پر ځای کول او د لامبو لپاره د خوندي ساحلونو جوړول جدي اړتیا بولي، تر څو د ستونزو حل او د ځوانانو او ماشومانو ژوند خوندي سي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای د افغانستان په ختیځ کې تازه سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې له نږدې د وضعیت ارزونه کوي، څو ژر تر ژره خوراکي مواد او نورې مرستې سیمې ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردک او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستي سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ د اگست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نو شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. د ننګرهار مرکز جلال آباد د اومې ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونو یې کور زیانمن کړی.
زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو ماشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمه یو اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلی یو ماشوم لزان سره وړای.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم ترش په چکم سیلابونو تر سره شیو، د سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، ماری او ځاني چې دغه جمله چې خلک ماشوم هم سیلاب لزان سره وړی دی او تر اوسه پور نه درک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR د اگست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند سر اعظم نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. نارندرا مودی به په دې سفر کې د اوکراین له چارواکو سره د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د کیف او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. مودی کیف ته له رسیدو مخکې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې ویلي چې جګړه د ستونزو د هواري لار نه ده، باید د سولې لار خپل شي. نوریا سنوري راپور لري.
د هند صدر اعظم نارندرا مودی په یو تاریخي سفر نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د جګړې د پای ته رسیدو، پر سولیزو لارو چارو خبری وکړي. د هغې جګړې چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل وروسته پیل شوی او دوه کاله پرې تیریږي، مودي کیف ته له رسېدو مخکې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې لار مخته ونیسي. ښاغلي مودي په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې له لارې نه شي حل کېدی، او زیاته کړې چې هېواد یې په سیمه کې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بېرته اعاده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. کیف ته له رسېدو سره سم په اوکراین کې میشتې هندي ټولنې د مودي تود هرکلی وکړ. مودي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دې ټولنې له غړو سره د روغبړه او هرکلي څو تصویرونه هم خپاره کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین د ریل ګاډي دولتي کمپنۍ پر ټلګرام چینل د مودي یوه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د ریل په ذریعه له پولند څخه کیف ته رسیږي. دا لکه چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوې په څه باندې دیرشو کلونو کې کیف ته د هند یوه مشر لومړنی سفر دی. مودی ویلی دای با اوکراین ته په دې سفر کې د هند او اوکراین ترمنځ د دوستۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. پر هند لویدیځو هیوادونو لخوا انتقادونه هله زیات شول چې مودی تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دغه کتنه داسې مهال وشو چې د روسیې د مزایلو په یوه خونړي برید کې په کیف کې د ماشومانو یو روغتون په نښه شوی و. متحده ایالات چې نوې ډیلی ته د چین د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په کنټرولولو کې د یو مهم شریک په توګه ګوري، روسیې ته د مودی پر دوه ورځني سفر خواشینی څرګنده کړې وه. هغه مهال د مودی پر دې سفر تر ټولو سخت انتقاد د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی و، او هغه خواشینونکی او د سولې پر روانو هڅو یو ویجاړونکی ګزار بللی و. هغه ویلي و چې په دغسې یو ورځ کې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی جنایتکار په غېږ کې نیسي. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیاک رویترز خبری آژانس ته ویلي چې له کیف څخه د مودي کتنه ډیره مهمه، ځکه ده چې نوی ډیلی په حقیقت کې پر موسکو نفوذ لري. پودولیاک زیاته کړه دا زموږ لپاره خورا مهم دی چې له دغسې هیوادونو سره په اغیزمنه توګه اړیکې جوړې کړو، دوی ته دا روښانه کړو چې د جګړې سم پای څه دی او دا د دوی په ګټه هم ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځای نشته، خو حکومت ورته کار نه کوي. دوی وای حکومت په دغه ولایت کې پښته شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي تو د ورتلونکو سیلانیانو شمیر زیات شي. یو شمیر سیلانیان هم وای چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهر راځي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تپریهی پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي په زالري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو تر څنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه جای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري، او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربه سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي، او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، خو موږ هر وخت د بازار کې یو کابل ګرځ را ګرځي، هغه او دا خو ډېره فرق لري. بازار نو ګرمي او هغه د موټرو، دلته ته طبیعت، دلته ته انسان لکه ژوندی کیږي. کله کله جمعه په جمعه راځي موږ، خو دې خو اول زه راغلم.
په دغه ولایت کې یوازې دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان ښار اړوند د سرپل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې له لیدو خوشحاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي، تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکو دی د غسیمې تور غلی دی
شاهی چې دغه خسته دی دل د خلک سیاحت ته راځي نور نور سہولتونه هم برابر کی امکانات دی ورته برابر کی هوټلونه برابر سي چې دل د شپې تیرول لپاره ساحه برابر سي او داسې منظر ایز ته هوته چې د چکر ساحه دی دل ډیر سیلانیان راځي چې وزګور موږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړي دل راغلي کده شي نور ولایتونه هم خلک راغلي د ساحل لپاره د چکر لپاره د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي نو دا بل دوی لپاره ډیر زیات سیلانیان هم راجلب کی او دوی ډیر ښه پرمختګ هم کوي ډیر ښه کار به مشي
د امیدان اوردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم د دغه ولایت لسیمیزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرنی او کورنی سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي د دغه ولایت یو اوسیدونکو او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو د غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسولیت ادا کړي
لزوانو نه مهیله دا سی پارک ته راځي پارک کې باید نظم مراد کړي او همدارنګا د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي په دوم قدم کې زموږ دغه مصنوعي پارک ته دا ډېر وخت په خو جوړ سوی ده او استهلاک سوی ده د دولت هم غوښتنه دا ده تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودجه تصویب کړي
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسولینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ د یادونی وړ دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو او نسبی امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نه سورتللی د کورنۍ او بارني سیلانیانو سفرونه ډیر سوي خو په ورته وخت کې دوی تپریهي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تاګ بندیز هم لګولی دی
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه لرو
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلو کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو عبیده تاسو سره د صوت پریږدم یقینی دومره خبر به وکم دی بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده د خصوصا فیو ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې د تعلیم یافته او یا یو مسلک کې د کار غواړي او د تکار نه پیدا کیږي یقینی دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده خو او غټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه ده چې په کوم ورځ کار نه وي بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه یور سره د بیروزګاری سره دا سکرزیدا سره بیا غوړه ډیر سړی باندې سخت تیری ځکه ورځ غیر له خوبو نه ما سوای نور ارسات سړی باندې بوچ لیکن چې کله کاروبار دی سړی دا فکر شنه ختمې فکرې برابر وي او سړی آرام لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې یې بیروزګاری سره دی عادت دي یوه باندې بیا تاثیر نه کوي
ازادي رادیو کارګون ګټول ته سلامونه مې کیږي وړاندې کوم او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي رادیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینو اغه مالونین چې تیر نظام غدی او دو سره جنگیدی دي یغه ته هیڅ چاته داسې ماشنه دی ورکر شوی په سلو کې 50 ته ورکر شوی د نورو سمما غسی دی دوی خپل تورکی او داغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دی هغه ما غسی وسم خوار او زار او تکلیفونو کې دي ژوند ډیر سخت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سجرو رادیو د دې سات په خبره.